The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
سلیم شه ګران اوردونکو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په ساته خبری خبرونه کې درته سلیم شه وایو. نن د خالی ورځ د کال 2018 د فروری د میاشتې څلورمه نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې د مانسون اته، افغانستان کې کابل کې ونیمې او د امریکې په سرخار واشنگټن ډی سي کې د سهار 10 بجې دي. د دې خبری خبرونه وړاندې کوونکی یو زه رحمان بنره
او زه محمد اکرام.
اول وخت شه د خبرونو سر ټکو ته.
د پاکستان توندرو ډلې جماعت الدعوه مشر حافظ سعید باندې نړیوالو بندیزونو او دغه ډله د نظر لاندې ساتلو وروسته جماعت الدعوه خپل نوم تحریک آزادی جمو اینڈ کشمیر اخو دی.
دیکھیے یہ خبر اگر واقعی صحیح ہے اور بڑے اسکیل پہ یہ کام ہوا ہے تو یہ تو جو ایفرٹ کی ہے گورنمنٹ نے وہ بے معنی ہو جائے گا.
ملګرو ملتونو د حزب اسلامي ډلې مشر ګلبدین حکمتیار نوم د ترهګرو د فهرست یا نوم لړ څخه وسته دی. ګلبدین د تیر کال ستمبر په میاشت کې د کابل حکومت سره د سولې موافقه لاسلیک کړې.
دا د سولې پروسې لپاره یو مهم او اساسي ګام ده او د نړیوالې ټولنې څخه مننه چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت تقاضا چې د حزب اسلامي سره د سولې پابند کړې و هغه تایید کړه.
د امریکې شمال لویدیز ریاست واشنگټن یو مرکزی جج د اوو مسلمان اکثریتي ملکونو په وګړو امریکې ته دراتک په بندیز د صدر ډانلډ ټرمپ حکومتنامه په موقتی ډول ځنډولې ده. عدالتي امر به په ټول ملک کې عملي کیږي.
اوس غوښښې د خبرونو تفصیل ته.
د پاکستان توندرو ډلې جماعت الدعوه مشر حافظ سعید باندې نړیوال بندیزونو او دغه ډله د نظر لاندې ساتلو وروسته جماعت الدعوه خپل نوم بدل کړی دی. د پاکستان میډیا تر مخه دغه مذهبي توندرو ډلې په تحریک ازادي جمو اینڈ کشمیر نوم سره د پنجاب، لاهور ښار او نورو ضلعو کې د خیراتي مرکزونو، دفترونو او ایمبولینس کارډو په شمول خپل زیاتره فعالیتونه بیا شروع کړي دي. د پاکستان حکومت د جنوري په 13مه نیټه د جماعت الدعوه مشر حافظ سعید او د هغه سلور نورو ملګرو په کور نظر بند کول وروسته د جماعت الدعوه ټول مرکزونه تړلو. امریکي او ملګرو ملتونو جماعت الدعوه یو ترهګر ډله ګرځولي. جماعت الدعوه د دې بلاندې د لشکري طیبه په نوم سره فعاله وه چې په نړیواله کچه د ترهګر ډلې ګرځولو پس یې خپل نوم بدل کړو. په لشکری طیبه باندې د هند ممبئی ښار کې د ترهګر حملو تورونه دي. په دغه ترهګر حملو کې د یو سل او اویو نه زیات کسان وژل شوي.
ملګرو ملتونو د حزب اسلامي ډلې مشر ګلبدین حکمتیار نوم د ترهګرو د فهرست یا نوم لړ څخه وسته دی. ګلبدین د تیر کال ستمبر په میاشت کې د کابل حکومت سره د سولې موافقه لاسلیک کړې وه. د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا کمیټې د جمعې په ورځ د نیویارک نه جاری کړیو بیان کې ویلي دي چې د هغه په جداد او سفر بندیز ختم او وسلوال به تر سار لاندې نه وي. د ملګرو ملتونو د تور فهرست څخه وستلو په بدل کې به حکمتیار او د هغه ملګري د افغان حکومت په وړاندې جګړه او دروي او بیرته به ورته په سیاسي فعالیتونو کې د برخې اخیستو اجازه وي. د حکمتیار د سولې د خبرو د کمیټې غړي عتیق الله صافی نن د خالی پورز وایس اف امریکا سره په خبرو کې پخلی کړی دی چې په رسمي ډول ورته د ډلې د مشر د ملګرو ملتونو د ترهګرو د فهرست نه د نوم وستلو خبر ورکړل شوی دی. د کابل څخه حکمل روان نور تفصیل راکوي.
دی جمهور رئیس محمد اشرف غنی سلاکار او له حزب اسلامي سره دی سولې توافقنامې د پلي کېدو د کمیسیون مشر ډاکټر اکرام خپلواک له ډیوي سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا له تور لیست د حکمتیار د نوم د لرې کېدو له پریکړې هرکلی وکړ او دغه اقدام یې له حزب اسلامي سره د سولې په پرمختګ کې اغیزمن ګام وباله. ښاغلی اکرام خپلواک ډیوي ته داسې وویل:
یو مهم او اساسي ګام ده او د نړیوال ټولنې څخه مننه چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت تقاضا چې د حزب اسلامي سره د سولې پابندي کړې وه هغه تایید کړه او د جناب حکمتیار صاحب نوم یې د تور لیست څخه وایست چې دا د راتلونکو پرمختګونو لپاره د ټولو نه مهم قدم و او انشاءالله ډېر ژر به د حزب اسلامي محترم مشر په کابل کې حضور ولري.
په ورته وخت کې د حزب اسلامي ګوند ویان ډاکټر محمد نادر افغان هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له دې پریکړې خوښي څرګنده کړې او وی ویل کابل ته د حکمتیار د راتلو لپاره 80% چمتووالی بشپړ شوی او راتلونکي میاشت به مشر کابل ته راشي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
دا وایس اف امریکا ټی و رادیو دا.
د پاکستان په قبلي سیمو کې د ايني او سیاسي بدلون په سر خبره ترې تیز شوې دي. د پاکستان مرکزی حکومت باور ورکړی دی چې د قبلي سیمو فاټا کې د اصلاحاتو په اړه د سیمې د پارلماني استازو او سیاسي ډلو اندېښنې لري کول شي. د پاکستان د ریاستونو او سرحدونو سفران مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي دي د قبلي استازو اندېښنې به مرکزی کابینه ته وړاندې کوي. نوموړي د جمعې په ورځ د قبلي سیمو د پارلماني استازو سره لیدلي او وروسته یې رسنیو سره په خبرو کې ویلي دي راتلونکي اونۍ د مرکزي کابینې غونډه ټاکل شوې او په ایجنډا کې د قبلي سیمو د اصلاحاتو رپورټ هم شامل دی.
د امریکې دفاع وزیر جیمز میټس ویلي د ایران بدې رویې په جواب کې دوی په فوري توګه په منځني ختیځ کې پوځ زیاتولو باندې غور نه کوي، خو خبرداري ورکړې ده چې واشنگټن او نړۍ د ایران ګامونه د پام نه اړولې نشي. جاپان ته نن د سفر په وخت یو خبري کانفرنس ته په وینا کې جیمز میټس ایران د ترهګرۍ مرسته کوونکي تر ټولو غټ ملک وبلو او وی ویل باقی پاتې نړۍ د ایران تشه تماشه کوي. نوموړي ویل د پوره طاقت او صلاحیت په وجود امریکا منځني ختیځ ته ځواکونه لیږل ضروري نه ګڼي. نور حال د وایس اف امریکا پر رپورٹ کې تاسو ته زمونږه همکارا وک مجاله باندې وړاندې کوي.
د امریکې د خزانه وزارت تر مخه د ایران مختلفه کسانو او هغه شبکو پر ضد هم بندیزونه لګول شوې دي چې د ایران اسلامي انقلابي محافظانو قوې، د معتبره قدس قوې او د ایران ملاتړ لرونکي د لبنان ترګره ډلې حزب الله سره کار کوي. د امریکې د انتظامی سر چارواکي وایي چې د ایران قارونکي ګامونو پر رد عمل کې د لومړی عملونه دي او خبرداري ورکړي چې د ایران ګامونه د قبلونې وړ نه دي. امریکایي چارواکي وایي ایران باید چې دغه فیصله وکړي. دوی ورته تیار دي چې ورسره همکاري وکړي هله چې ایران نړیوالو ژمنو سره سم ګامونه پورته کړي. د جمعې پر ورځ دغه پرمختګ په داسې حال شوی دی چې امریکایي چارواکو ویلي د دغې بندیزونو په لړ کې د مدیره حسینه د امریکې د ائتلافي ملګرو او د امریکا مهمو ایجنسیانو سره خبرو اترو او مذاکرات کړي. خو چارواکي زیاتوي چې د ایران لخوا د جنوري په 9 نیټه د توغندي ازموینه علت شو چې دغه ګام پورته کړي چې د ملګرو ملتونو د قرارداد پر ضد چې ایران باندې د میزایل ازموینو باندې بندیزونه لګول شوي. په دغې لړ کې د وایټ هاوس مطبوعاتي ویان شان سپایسر هم ډېرې سختې خبرې کړې او وایي چې صدر ترامپ او انتظامیه به هر هغه ګام اخلي چې ورسره ایران په خپلې دایره کې پاتې شي او تیرو اتو کالو کې ایران سره د سختې رویه نه ده شوې. د دغې بندیزونو په غبرګون کې د جمعې پر ورځ د ایران ریاستي ټلویزیون د بهرنیو چارو وزارت له قوله ویلي چې تهران هم د دغې بندیزونو پر رد عمل کې سخت ځواب ورکوي. او جواد ظریف په ټویټر ویلي چې ایران د داسې ګواښونو خبردارونه نه ویریږي او د خپلو عوامو د حفاظت لپاره کار کوي.
د امریکا د شمالي لویدیز ریاست واشنگتن یو مرکزی جج د اوه مسلمان اکثریتي ملکونو په وګړو امریکا ته د راتګ په بندیز د صدر ډونالد ترامپ حکمنامه په موقتی ډول ځندولې ده. عدالتي امر با په ټول ملک کې سمدټکه عملي کیږي. د امریکې د کسټم او پولې د څارنې محکمې ویلي دي د چا سره چې قانوني ویزه وي هیواد ته داخلېدل شي. وایټ هاوس د جمعې پر ورځ ناوخته په یو بیان کې ویلي دي چې د انسان محکمه به چې څومره ممکن وي د عدالتي امر په ضد خواص کوي. بیان کې زر ترامپ د انتظامی حکمنامې دفاع شوي او دې ته مناسب او د قانون تر مخه ول شوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر وایي د شام کډوالو لپاره د دوی په خپل هیواد کې دننه د محفوظ ځایونو جوړولو تجویز به کار اونه کی. فیلیپو ګرانډي د جمعې په ورځ بیروت کې خبریالانو ته ویلي دوی له شام کې د محفوظ ځایونو جوړولو په سر وخت ضایع کول په کار نه دي، ځکه چې د هغه په وینا کډوالو لپاره خپل ملک ته واپس تګ محفوظ نه دي. د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ وروستیو ورځو کې شام کې د کډوالو لپاره د محفوظ ځایونو جوړولو کې دلچسپي څرګنده کړې وه.
د امریکې د نیوی یو بیړۍ د یمن د ساحل سره ګشت شروع کړی دی. د امریکې د دفاع د محکمې یو چارواکي وی او ای ته ویلي دي د دې ګشت مقصد د حوثي یاغیانو څخه د نړیوالو اوبو دفاع کول دي. د یو ایس ایس اس کول په نوم جنګیدونکو بیړۍ د جمعې پورې د یمن جنوب غربي پلو کې د باب المندب ساحلي پټۍ ته رسیدلې ده. دا بیړۍ به سرنه کوي، خبرداري به ورکوي او موجودګي به قوي کوي. په بیړۍ کې د سمندري او هوایي میزایلي حملو د مخه نیولو توان دی.
د امریکې دفاع وزیر جیمز میټس ویلي امریکا د سینکاکو جزیرې د جاپان برخه ګڼي. جیمز میټس نن ټوکیو کې د خپل جاپاني همسیال سره د خبرو په وخت ویلي دي د سینکاکو جزیرې په اړه د امریکې د ډیر وخت راهیسې دریځ په ډاګه کړی دی. چین په فوري توګه د امریکې په دغه بیان نیوکه کړې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د پاکستان تندر بډلې جماعت الدعوه باندې د حکومتي بندیزونو وروستو دغه ډلې په نوي نوم سره د پنجاب، لاهور ښار او نورو ضلعو کې خپل فعالیتونه بیا شروع کړي دي. د پاکستان حکومت د جنوري په 13 نیټه د جماعت الدعوه مشر حافظ سعید او د هغه څلور نور ملګرو په کور نظر بند کول وروستو د جماعت الدعوه ټول مرکزونه تړلي. رپورټ پی د اسلام آباد نه د ډی ریډیو خبريال پیرولا چاره کوي.
د ایکسپریس ټریبیون تر مخه د حکومت لخوا د حافظ سعید د گرفتاری او د دې د تنظیم خلاف کاروایی صرف سلور وظیفه د غډلې د تحریک آزادی کشمیر په یونی وینوم سره خپل فعالیتونه پیل کړي دي. او د حافظ سعید تنظیم جماعت الدعوه د هند د واک لاندې کشمیریانو سره د یووالي لپاره سبا مازیګر مانځه وروسته لاهور او د ایالت په نورو برخو کې د لاریونونو او خلکو اعلانات هم کړي دي. اخباری رپورت کې داوه شوې ده چې د جماعت الدعوه تړلې شوې مرکزونه یو ځل بیا کولاو شوې دي او د دغه تنظیم کارمندانو د مخکې شانتی خپل هلی زلې پیل کړی دي. او د لاهور خر په لوی او مصروف مرکزونو باندې دغه تنظیم بینری او تشهیری مهم هم په لیدو کې راځي. اخبار د جماعت الدعوه مشر حافظ سعید دی او نږدې خپل خالد ولید د خلې وای چې د دوی ډله د سارنې لاندې راوستلو حکم جاری شوی دی او دا سند ده چې ګنې د دوی تنظیم یو لا قانون ډله ګرځولې شوی وي. خالد ولید منلې ده چې د تحریک آزادی کشمیر په نوم سره راښکاره شوی تنظیم زموارانو تعلق د جماعت الدعوه سره دی. ډیوه ریډیو سره خبرو کې د دفاعي چارو سیړنکار ډاکټر حسن اسکری وایي چې جماعت الدعوه په بل یو نوم سره فعالیتونه پیل کولو اطلاع د پاکستان لپاره په نړیوال کچ مشکلات جوړولی شي.
یہ خبر اگر واقعی صحیح ہے اور بڑے سکیل پہ یہ کام ہوا ہے تو یہ تو جو ایفرٹ کی ہے گورنمنٹ نے بین الاقوامی سطح پر اپنی ریپوٹیشن کو ٹھیک کرنے کے لیے اور ملکی سطح پر اپنی اختیارات کو اسرٹ کرنے کے لیے وہ بے معنی ہو جائے گا.
دی وای چې دا د ډېرې حیرانتیا خبره نه ده او پروستو کې هم لا قانونه ګرځولې شوې ډلې په بل یو نوم سره راښکاره شوې دي. خو که چېرې دا خبر صحیح وي نو د حکومت هغه هڅو ته زیان رسېدلی شي د څه د وجه چې د حافظ سعید د ګرفتارۍ په سر په نړیوال کچ د پاکستان په حق له یو مثبت تاثر خور شوی و. ایکسپریس ټریبیون په دې معامله د حکومتي عکس العمل په ترڅ کې د ترهګرۍ د مخنیوي صوبایي ادارې د یو چارواکي د خولې وایي چې حکومت د جماعت الدعوه ټول مرکزونه تړلي دي. خو دغه چارواکي منلی چې د تنظیم مرکزي هډ کوارټر اوس هم فعال دی او دغلته د کشمیر او د شام د متاثرینو لپاره چندې را جمع کولې کیږي. بلخوا د حافظ سعید د گرفتاری په سر د پاکستان او هند ترمنځ روایتي تربګنۍ کې د څه قسمه کمی راتلو په ځای لا نور هم تریخوالی راغلی دی. او د هند داخله چارو وزیر راجناتھ سنگ په خپل یو بیان کې د پاکستان د حکومت لخوا د حافظ سعید په ضد تر دې د مپورې شوې کاروایی نیمګړې بللې ده او د ډړکه ورکړې ده چې که پاکستان په خپله رویه کې بدلون را نه وست نو هند یو ځلې بیا پاکستان په خاوره هند مخالفه ډلو په ضد سرجیکل سټرایک یا ناڅاپي حملې کولې شي. د دې ترڅنګ د پاکستان د فوج سرلخکر جنرل قمر جاوید باجوه ویلي چې پاکستان د هند لخوا د څه قسمه ممکنه جارحیت ته جواب ویلو مکمل توان لري او دې ته په هر ډول چمتو دی. سرګند دی وی چې هند ممبئی ښار کې شوې ترهګر حملو زموار او منصوبه ساز حافظ سعید بلی. خو یو شخصي ټلویزیون چینل سره مرکه کې د پاکستان د وزیر اعظم د باندینو چارو سلاکار طارق فاطمی ویلي چې په دې اړه د هند لخوا پاکستان ته ورکړل شوي ثبوتونه مستند نه دي.
کئی دفعہ انڈیا سے کہا کہ آپ سارے ایویڈنس کو ہم سے شیئر کریں, ایسے ایویڈنس کو شیئر کریں exactly جو آپ کا پوائنٹ تھا کہ اگر ہم ان کے خلاف ایکشن لیتے ہیں تو کیا ہمارا ایکشن جو ہے وہ ہمارے کورٹس کو اپہولڈ کریں گے کہ نہیں کریں گے.
دی وای چې پاکستان سو وار هند ته ویلي چې داسې شواهر لواندې کړي کوم چې د پاکستان په عدالتونو کې هم ومنلی شي خو هند لخوا لا تر اوسه پورې داسې کوم مستند شواهد نه دي لواندې کړي شوي. واضح دی وی چې د هند دریز دی چې که پاکستان عزم لري نو پاکستان ته ورکړل شوي ثبوتونه د حافظ سعید په ضد منطقي کاروایۍ لپاره برابر دي. د پاکستان حکومت د جماعت الدعوه مشر حافظ سعید او د څلور ملګري امنیت ته زیان رسولو په تور د تیرې میاشتې په 13 نیټه گرفتاره کړي دي او حکومت په دغه ورځ د جماعت الدعوه او د سره تړلې فلاح انسانیت فاونډیشن نومې تنظیم مرکزونو تړلو هم داوه کړې وه. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
دا وایس آف امریکا ډیوی ریډیو دی. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د آئینی او سیاسي بدلون په سر خبرې اترې تیز شوې دي. د پاکستان مرکزی حکومت باور ورکړی دی چې د قبایلي سیمو فاټا کې د اصلاحاتو په حق لبه د سیمې د پارلماني استازو او سیاسي ډلو اندېښنې لرې کولی شي. نور حال پې د اسلام آباد نه د ډیوی ریډیو خبریال ارشد حسین راکوي.
قبایلی سیمو د پارلمان د غړو سره د ملاقات وروسته د ریاستی چارو او سرحدونو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ د مطبوعاتو سره خبرو کې ویلي چې د راتلونکي اونۍ په اوومه نیټه به د مرکزی کابینه غونډه کیږي او د کابینه د غونډې په ایجنډا کې د فاټا د اصلاحاتو رپورت هم شامل دی.
اپنے جو پوائنٹ آف ویو تھا، جو کچھ وہ چاہتے ہیں فاٹا کے ریفارم سے متعلق، وہ سپورٹ کرتے ہیں اس کو مکمل طور پر، لیکن ساتھ ہی ان کے کچھ تحفظات تھے، کچھ شرط و شرائط تھے، وہ آپس میں انہوں نے لکھ کے مجھے دے دیے، وہ میں نے لے لیے ہیں. بہرحال ان کو میں لے جاؤں گا کیبنٹ میں، اگر اس پوائنٹ کو ڈسکس کیا گیا وہاں پر اس کو پیش.
ہغوائی د فاٹا سره تعلق لرونکو د پارلیمان غړو د اصلاحاتو په حق له ځنی لیکلي تحفظات د سفران وزارت ته ورکړي او د کابینې پر راتلونکو غونډه کې به د هغوی په دغه اندېښنو او سپارښتنو هم خبرې اترې کیږي. د خاغلی عبدالقادر بلوچ وینا وه چې د قبایلی سیمو په اصلاحاتو باندې د جمعیت علما اسلام فی ډلې تحفظات حکومت ختم کړي او زیاتوي چې د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ د نیوکو په حق له د قبایلی سیمو منتخب غړي دریز وروړي چې هغه د دغه اصلاحاتو سره داسې علاقه نه لري څنګه چې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو اولس او یا سیاستمداران لري. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزی وای وزیر اعظم نواز شریف ته ویلي چې د فاټا خلک هغه څه نه غواړي سچې سرتاج عزیز په خپل رپورت کې لیکلي دي. د قبایلی سیمو د پارلمان غړی غازی ګلاب جمال په حکومتي اصلاحاتي رپورت کې د اف سی آر پر رواج ایکټ کې بدلون باندې اعتراضات لري.
رواج ایکټ اله خبره ده،
دا هغه شونه دي چې کوم مخالګو باندې لګيږي. رواج ایکټ زبرت مورت د یم څه خاصه ته اف سی آر ختمه نه پد. رواج ایکټ ټینګ ته کتن جوړه خ مون مون خ مخ پوي کا کنه څه چې شه دي کا اته را باندې بس ډایرکټ امپلیمنٹ کې نه غا نه منو.
د پاړچینار کرم ایجنسی منتخب د قامی اسمبلی غړی ساجد توری د محمود خان اچکزی په اصلاحاتو نیوکه بے ضایع غنی او وای هغه دغه اصلاحاتو سره څه قسمه تړاو نه لري.
اچکزی صاحب دا خبره کې لر پختون بر پختون هغه خبرې تیری دي، لر بر خبرې تیری، مونږ خپل غم خستیو، مونږ به مطلب دا خپل خبرې په خپل حل کوو. مونږ نه په افغانستان کې یو، دې خبرو کې زمونږ د قبایلو مسالې دي. 2007-99 نن ورځې پورې چتا چکزی مطلب لري چې په دې قبایلو باندې مطلب اواز اوچت کړي. اف سی آر مکمل ډیمولش شو، دغه متبادل مطلب دا چې رواج ایکټ جوړیږي. رواج ایکټ جوړیږي هغه کې مونږ دا ډیمانډ رہے اول به مطلب دا رہے کوم ته مطلب رہے قانون جوړ کی، قانون به اول مونږ ته بریفینګ راکړي. څه کله مونږ ټول پارلیمنٹری ته بریفینګ را کی اغنه بعد عموم اعتماد کی واخله اغنه بعد مطلب صدا امپلیمنٹ کی او دا مطلب ته باقاعده قانون به جوړیږي ورا پورینا.
د پښتونخوا ملی عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزی وای وزیر اعظم وصرف فاټا کی د اصلاحاتو څخه د مخه د یو نوې جرګې را بللو لوس کړي او د غسیمو کی د څه قسمه آئینی او سیاسي بدلون څخه د مخه د هغه ځای د خلکو رائے اغستل پکار دی. د پاکستان د مرکزی حکومت د انتظام لاندې قبایلی سیمو کې وې ایجنسی او شپږ نیم قبایلی علاقې دي. د قبایلی سیمو په ملیونونو خلک د نور پاکستان پر رنګ بنیادی انساني حقونه نه لري او هلته د پیرنګي د زمانه د وخت تور قانون اف سی آر رایج دی چې تر مخه د پیړو راهسې ټولې فیصلې یو سرکاري افسر یعنی پولیټیکل ایجنټ کوي او قبایلی اولس اوس غواړي چې دغه نظام دې ختم شي او د هغوی سیمې دې په خیبر پښتونخوا کې ورګډې کړي شي. ارشد حسین، وائس آف امریکا، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
وایس آف امریکا ډیوی ریډیو دی او په داسې حال چې د قبایلی سیمو د اصلاحاتو خبرې تند شوې دي. د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو پارلماني غړو د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د فاټا په اصلاحاتو کې دي د فاټا یا د قبایلی سیمو استازو ته پوره رول ورکړل شي. د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو پارلماني غړو پرون د سفران منسټر سره شبې غونډه کې دا غوښتنه کړې ده چې دغه قبایلي مشران دي د قبایلي اصلاحاتو نافذ کولو په کمیټه کې شامل کړي شي او دا چې دوی ته د فنډونه هم ورکړل کیږي. رپورٹ پیدا په خبر نه دری بریډیو خبريال ارشد بومن راکوي.
د خبر ایجنسی نه پارلیمان غړی شاجی ګول وایي زیاتره قبایلي پارلیمان غړي په تجویز شوي حکومتي اصلاحاتو باندې متفق دي او تمه لري چې په 1 فروری کېدونکي کابینی اجلاس کې به د اصلاحاتو منظوري ورکړل شي. د په وینا دویمه مرحله یعنی اصلاحاتو عملی کېدو کې د منتخب پارلیمان غړو د پاره با اختیار رول غواړي.
صرف او صرف د لوکل باډي والا چې کوم الیکټډ خلک هغه ته 30% ورکول شي د 15% کې بیا چې کوم داغه نه بعد کوم د پروینشل ممبران وی الیکټډ نو هغه ته به پیسې ورکول شي. د دې سره سره لکه چې کوم نور فند دی نو صرف هغه کې به دومره وي چې الیکټډ خلک به انپاور وي. لکه اوس خو مونږ په دې کې مونږ اصل کې د مینیزم څخه قانون جوړېدلی خو مونږ نه نظام د وجې نه هر څه تور په ایم این اے باندې ډیپینډ وو او علاقه دا خو زه یو خپل ذمہواری ګڼم چې مونږ خپل اختیارات سم کړل او مونږ په دې کې روان به دي. دا نو مونږ ځکه وویل چې دا اختیارات لاندې ستاسو منتقل کېدل ضروری دي.
د کورم ایجنسی نه پارلیمان غړی ساجد حسین توری وای د قبایلی لقو لپاره چې کومې پیسې منظوري دي موجوده وخت کې د هغې ډیره برخه د بډې رشوتونو ښکار کیږي او د اصلاحاتو وروستو چې ان اف سی ایوارډ او نورو مدونو کې کومې پیسې راځي نو دوی غواړي چې منتخب نمایندګانو د سر لاندې خرچ شي.
کومې پیسې را روانې دي کم از کم 1100 عرب روپۍ دي. په دې 1100 عرب روپۍ کې که څنګه مخکې فوټو سرټیفیکټ پیسې لګولې نه اپوزیشن کې لګېږي نو مونږ دغه مخالفت هم کوو مونږ تحفظات هم دي. ولې دا پیسې د څه طریقې سره ولګېږي چې د قبایلو کوم ضرورت په هغه ولګېږي. دا نوي چې خلک بیا مطلب د خور اسلام آباد کې او مطلب لندن کې او دبي کې فلیټونه یا پلاز په جوړی کې نو مې نو سره د مانیټرینګ کې مونږ شامل کی ایڈوایزری کمیټي کې هالرډي مونږ شامل کی خو کوم سکیمونه اړه چې نه مانیټ کیږي په کور راغی کې مونږ سره بقایا مشوره وی او دا مله لکه څنګه په زلو کې څنګه په کې 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 نو ولا کو کې دي کې سم تم سره مې
تیر ورځ غونډه اعلانې تر مخه قبایلی پارلیمان غړي د اف سی آر پر ځای د ریواج اکټ ناپس کولو او د پټه خیبر پښتونخوا کې زم کولو نه وړاندې قبایلی پارلیمنتیرین اعتماد کې اخیستو باندې متفق شوي دي. خو د پټه سیاسي اتحاد مشر نصر مومن وای د دوی اتحادیه غواړي چې پټه په سمدستي توګه خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي.
زمونږ یو واضح او کوټلې مطالبه ده ډیولپمنټل کار کې کدا کوم رول غوښتې ده یا نور څه ځان لغواړي نو دغه په وختي تور د پارلیمنتري اند خپل هغه سیاسي نقطه نظر سره غواړي چې هغه په چرولو لوبي هغه دا غوي خبر خپل ځانګړي ده. زمونږ د فاټا سیاسي اتحاد واحد خبره ده او هغه یو نقطه هغه ده چې فاټا په خبر پښتونخوا کې ځم کېدل په 2018 جنرال الیکشن کې موږ له صوبایي نمائندګۍ را کول.
نثار مومن زیاتوي چې په شپږمه فروری کې دونکو غونډه کې به د اصلاحاتو په مهمو نقطو بحث کوي چې آیا د پټه پارلیمنتیرین په سمدستي توګه د پټه خیبر پښتونخوا کې شاملېدو په حق کې دی او کنه او د ترڅنګ په کال 2013 کې به پټه غړو ته صوبایي اسمبلی کې نمائندګي ورکړل شي او کنه. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، شبقدر.
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو د پاکستان قومي اسمبلی یو تجویز شوی قانون منظور کړی دی چې پکې د صدور هسي پخوانی د جرګي نظام او پنچایت ته قانوني او آئینی هغه ته قانوني او آئینی کاور ورکل شوی دی. یعنی دا په قانوني توګه باندې صحیح ګرځول شوی دی چې په هیواد کې د وړو مسلو زر تر زر حل را اوباسل شي. خو په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالین په دغه جرګه سیستم باندې نیوکه کوي او وایي چې په دې کې د هغه خلکو سره زور زیاتې کیږي څوک چې مجبور وي او څوک چې خپل आवाज نشي پورته کولی. رپورت پی د اسلام آباد نه د ریډیو خبريالا رابیا پیر راکوي.
د قانون د وفاقي وزیر زاهد احمد لاړه معرفي کړې سوی د جګړو د متبادل د هواري اي ټي ار بل کال 2014 په قومي اسمبلی کې موجود درويشت خوړو منظوري ورکړې ده چې پکې ولس حکومتي غړي او شپږ مخالفو ګوندونو غړي شامل وو. په داسې حال کې چې قومي اسمبلی کې د غړو کل شمېره 342 څېړونکي د دغه بل زر تر زر په منظوري سوالونه رابرسېره کوي او د بشري حقونو لپاره کار کوونکي فرزانہ باری د ډیو ریډیو سر خبرې کې وایي دغه بل ډیر کړکېچن دی. د جرګې او د پنچایت خو په کار دي نوم وانخستل سي ولې چې اعلی عدلیه د غیر قانوني ګرځولې و. حکومت دغه بل په ډیر توندي کې پاس کړی دی نو د دې څخه به په راتلونکي وخت کې ډیرې ستونزې رامنځته سي. د وزیر قانون تر مخه د دغه بل لاندې به د درویش جرمونو او د مقدمو پرېکړې کېدلې سي. پر دغه بل که څه هم د پیپلز ګوند او د تحریک انصاف له اړخه اعتراضونه سوي خو دې بیرته هم د بل د منظوري په عمل کې برخه اخیستې وه. د قانون د وزیر وینا ده چې حکومت به په هر ضلع کې غیر جانبداره ډلې ټاکي چې په اړه به اعلی عدالتونو سره سلا کېږي. پر دغه بل د پیپلز ګوند نفیسه شاه او د پی ټی آی غړي شیرین مزاری ښځو ته حقونو په اړه د اندېښنو څرګندونه کړې او د ښځو یې په غیر جانبداره توګه د نامزدګۍ غوښتنه هم کړې ده. چې په اړه فرزانه باری وایم بشری حقونه که څه هم د مودې راهیسې د پاکستان د ښځو د حقونو لپاره جنګیږي خو په هیواد کې د غیرت په نوم وژنې دوی د کورنۍ تشدد ښکار کول او پر دوی د تیزاب غورځولو پیښې وخت په وخت مخې ته راځي. د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن تر مخه هر کال شاوخوا د زر څخه زیات ښځې د غیرت په نوم وژل کیږي او په داسې حال کې څېړونکي ویره څرګندوي چې کچري جرګې او پنچایت ته قانوني حیثیت ورکړی سو نو د ښځو د تشدد په پیښو کې نور زیاتوالی راتلی سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د دې اونۍ سرلسندرې کومې دي؟
د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ډیوه ټاپ 10 ته خپل نظر ولېږئ.
د فیسبوک پته ده VOA ډیوه،
د ټویټر پته ده VOA ډیوه،
ایمیل دی
ډیوه ریډیو ات voanews.com،
او ټلیفون دی
001-202-205-003.
او ویډیو ټلیفون دی
0800-999-90.
ټاپ 10 د هر خالی پر وخت د پاکستان په وخت د 9 نه تر 10 بجو پورې اوریدای شي.
صاف امریکا ډیو ریډیو دې زمنګا د یوې غنټې د خبرونو دا سلسله لا روانه ده. موږ سره اوسېږي دویمه برخه کې به اول تاسو ته د 15 منټو مهم خبرونو وړاندې کوو. د هغه وروسته موږ سره یو شمېر رپورټونه شته د ملګرو ملتونو چې د افغانستان تندرابا ډلې حزب اسلامی گلبدین حکمتیار نوم د تور فهرست نه وستل دی. په دې باندې به تفصیل تاسو ته وړاندې کوو. د امریکای یو وفاقي جج د صدر ډانلډ ترامپ لخوا په وو ملکونو باندې عارضی بندیز لګولو فیصله په موقتی توګه باندې ځنډولې ده. دغه امر د ټول هیواد لپاره دی. په دې به هم تاسو ته تفصیل وړاندې کوو. د شمالي وزیرستان د تاجرانو په اړه هم زمونږ سره رپورټ شته. او په بلوچستان کې په شمالي سیمو کې واورو د خلکو لپاره مشکلات زیات کړي دي. په دې به هم تاسو ته رپورټ وړاندې کوو. موږ سره اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او اس یو زل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان تندر بډلې جماعت الدعوا باندې د حکومت بندیزونو وروستو دغه ډلې په نوي نوم سره د پنجاب لاهور خار او نورو ضلعو کې خپل فعالیتونه بیا شروع کړي دي. یو سلون کې وای
دیکھیے یہ خبر اگر واقعی صحیح ہے اور بڑے اسکیل پہ یہ کام ہوا ہے تو یہ تو جو ایفرٹ کی ہے گورنمنٹ نے وہ بے معنی ہو جائے گا.
ملګرو ملتونو د افغانستان تندر بډلې حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نوم د ترهګرو د فهرست نویستې. امنیتي شورا په یو بیان کې ولید ګلبدین په جایداد او سفری او سفر باندې بندیز ختم کړل شوی او وسله بال به تر سار لاندې نه وي.
دا د سولې پروسې لپاره یو مهم او اساسي ګام ده او د نړیوالې ټولنې څخه مننه چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت تقاضا چې د اسلامي سره د سولې پابندې کړې وه هغه تایید کړه.
او د امریکای واشنگتن ریاست یو وفاقي جج د او مسلمان اکثریتي ملکونو په خلکو امریکای ته د راتک په بندیز د صدر ډانلډ ټرمپ حکومتنامه په عارضی توګه زندوبلی. عدالتي امر به په ټول ملک کې عملي کیږي. او څو شی د خبرونو تفصیل ته د پاکستان یو تندربا ډلې جماعت الدعوا مشر حافظ سعید باندې نړیوال بندیزونو او دغه ډله د سار لاندې ساتلو وروستو جماعت الدعوا خپل نوم بدل کړی دی. د پاکستانی میډیا تر مخه دغه مذهبي تندربا ډلې په تحریک ازادي جمو اینڈ کشمیر نوم سره د پنجاب لاهور خار او نورو ضلعو کې د خیراتي مرکزونو دفترونو او امبولنس کارډو په شمول خپل زیاتره فعالیتونه بیا شروع کړي دي. د پاکستان حکومت د جنوري په 13مه نیټه د جماعت الدعوا مشر حافظ سعید او د هغه سلور نور ملګرو په کور نظر بند کول وروسته د جماعت الدعوا ډلې ټول مرکزونه تړلی. امریکای او ملګرو ملتونو جماعت الدعوا یو ترهګر ډله ګرځولې. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د آئینی او سیاسي بدلون په سر خبرې اترې تیز شوې دي. د پاکستان مرکزی حکومت باور ورکړی چې د قبایلی سیمو فاټا کې د اصلاحاتو په حق لبا د سیمې د پارلماني استادو او سیاسي ډلو اندېښنې لري کولې شي. د پاکستان د ریاستونو او سرحدونو یعنی سیفران مرکزی وزیر عبدالقادر بلوچ ویلي د قبایلی استادو اندېښنې به مرکزی کابینې ته وړاندې کولې شي. ملګرو ملتونو د حزب اسلامي ډلې مشر ګلبدین حکمتیار نوم د ترهګرو د فهرست نه وسته دي. ګلبدین د تیر کال ستمبر په میاشت کې د کابل د حکومت سره د سولې موافقه لاسلیک کړې و. د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا کمیټې د جمعې په ورځ د نیویارک نه خبر کړی یو بیان کې ویلي چې د هغه په جایداد او سفر بندیز ختم کړل شوی او وسلوال به تر سار لاندې نه وي. د ملګرو ملتونو د تور فهرست نه وستلو په بدل کې به حکمتیار او د هغه ملګري د افغان حکومت په وړاندې جګړه ودروي او بیرته به ورته په سیاسي فعالیتونو کې د برخې اخیستو اجازه وي. د امریکای شمال لویدیز ریاست واشنگتن یو وفاقي جج د اوو مسلمان اکثریتي ملکونو په خلکو امریکای ته د راتګ په بندیز د صدر ډانلډ ټرمپ حکومتنامه په موقتی توګه دندبولې ده. عدالتي امر به په ټول ملک کې عمل کیږي. د امریکای د کسټم او پولي د سارنې محکمې ویلي دي چې د چا سره چې قانوني ویزه وي هیواد ته داخلي دي شي. وایټ هاوس د جمعې په ورځ ناوخته په یو بیان کې ولیدي چې د انصاف محکمه به چې څومره ممکن وي د عدالتي امر پر ضد به خاص جمع کوي. د امریکای دفاع وزیر جیمز میټس وایي د ایران بدې رویې په جواب کې دوی په فوري توګه په منځني ختیځ کې پوځ زیاتولو باندې غور نه کوي، خو خبرداری ورکړی دی چې واشنگتن او نړۍ د ایران ګامونه د پام نه اړولې نشي. جاپان ته نن د سفر په وخت یو خبری کانفرنس ته په وینا کې جیمز میټس ایران د ترهګرۍ مرسته کوونکی تر ټولو غټ ملک اوبلو او وی ویل باقی پاتې نړۍ د ایران تشا تماشا کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر مشر وایي د شام کډوالو لپاره د دوی په خپل هیواد کې دننه د محفوظ ځایونو جوړولو تجویز به کار اونکي. فلیپو ګرانډي د جمعې په ورځ بیروت کې خبري اعلانو ته ویلي دوی له شام کې د محفوظ ځایونو جوړولو په سر وخت ځای کول بکار نه دي. شام کې ګرانډي ویلي شام کې د ترهګرۍ او بیلابیلو ډلو د ککړتیا له وجې شام د کډوالو لپاره محفوظ ځای نه دی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. زو افغانستان ته. ملګرو ملتونو د افغانستان اسلامي حزب اسلامي ډلې مشر ګلبدین حکمتیار نوم د ترهګرو د تور فهرست نه وستې دی. د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا کمیټې د جمعې پرز د نیویارک ناخپور کړي یو بیان کې ولیدي چې د هغه په جایداد او سفر باندې بندیز ختم کړل شوی دی او وسلوال به تر سار لاندې نوي. ګلبدین د تیر کال ستمبر په میاشت کې د کابل حکومت سره د سولې موافقه لاسلیک کړې وه. ریپورت پی د افغانستان نه د ریډیو خبریال حقمن روان راکوي.
د افغان حکومت هغه غوښتنه بشپړ شو چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست نه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم د ایستلو په اړه درلوده. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سلاکار او له حزب اسلامي سره د سولې توافقنامې د پلي کېدو د کمیسیون مشر ډاکټر اکرم خپلواک له ډیوي سره په خبرو کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا له تور لیست د حکمتیار د نوم د لرې کېدو له پریکړې هرکلی وکړ او دغه اقدام یې له حزب اسلامي سره د سولې په پرمختګ کې اغیزمن ګام وباله. ښاغلی اکرم خپلواک ډیوی ته داسې وویل،
دا د سولې پروسې لپاره یو مهم او اساسي ګام ده او د نړیوالې ټولنې څخه مننه چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت تقاضا چې د حزب اسلامي سره د سولې پابندې کړې وه هغه تایید کړه او د جناب حکمتیار صاحب نوم یې د تور لیست څخه وایست چې دا د راتلونکو پرمختګونو لپاره له ټولو نه مهم قدم و او انشاءالله ډېر ژر به د حزب اسلامي محترم مشر په کابل کې حضور ولري.
په ورته وخت کې د حزب اسلامي ګوند ویان ډاکټر محمد نادر افغان هم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له دې پریکړې خوښي څرګنده کړې او ویل کابل ته د حکمتیار د راتلو لپاره 80% چمتووالی بشپړ شوی او راتلونکي میاشت به مشر کابل ته راشي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له تور لیست نه د حزب اسلامي د ډلې مشر ګلبدین حکمتیار نوم په داسې حال کې وایستل شو چې د 2018 میلادي کال سپتمبر میاشتې په 19 نیټه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار له لوري له اوږدو خبرو وروسته د سولې 24 مدعیز موافقه لاسلیک شوه. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
وایس اف امریکا ډی ریډیو دی او د ګلبدین حکمتیار نوم د تور فهرست نه لری کول باندې عام افغانان سو نظر لري. هم زمونږه د افغانستان خبريال حقمن روان د خلکو د غ خبرګون په یو ریپورت کې راغون کړي.
نوم بشیر الله ده، د کابل ښار اوسیدونکی یم. په دې باندې ډېر خوښ یو، ډېر خوشاله احساس کوو. خدای جل جلاله څخه غواړو چې په افغانستان کې سراسري امنیت راشي او ټول افغانان د امن او سولې په فضا کې ژوند وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له لیست څخه چې د حکمتیار صاحب نوم لري سمو، په دې باندې ډېر خوښ او خوشاله یو. له خدای جل جلاله څخه غواړو چې په افغانستان کې د تل لپاره سول او امنیت ټینګ وي تر څو افغانان په آرام فضا کې ژوند وکړي. نور وسوال مخالفینو څخه غواړو چې له سولې له پروسې سره یو ځای شي او خپلو افغانانو ژوند ته اهمیت ورکړي.
نوم مې عبدالله دی، د وردګ د ولایت اوسیدونکی یم. د سولې په باره کې د کوم تړون چې د حزب اسلامي سره شوی دی دته موږ انشاءالله د نیک پال په حیث باندې ګورو. سوله چې ده د افغانانو یوازینۍ هیله ده، ځکه تر دې دمه چې کوم ناخوالې جنګونه په افغانستان کې د درې لسیزې شوي دي هغه هیڅ کومه مثبته پایله نه ده درلودلې. نو د ما په نظر باندې که هر څومره زر وي د نورو مخالفو ډلو سم که د حزب اسلامي فشار باندې سوله وشي، نو دا انشاءالله د افغانستان د بقا او د دوامداره پایښت لپاره ډېر مثبت وي. د ما خپله د حکومت څخه هیله دا ده چې څومره زر ته زره کولای شي چې هغه کوم په موافقتنامه کې کومې مادې د حزب اسلامي سره ذکر شوي دي، زر ته زره په د هغې په حل کې اقدام وکړه، او څومره چې زر کېدلی شي چې دغه موافقتنامه یعنی فلی او د حزب اسلامي امیر افغانستان کې خو به وي به نه وي، چې زر ته زره په خیر سره شي کابل ته او په دغه د سولې په جریان کې نور هم مثبت مخ ته لاړ شي.
زما نوم هم روحلا دی، د وردګو ولایت اوسیدونکی یم. نو دا سولې په ارتباط باندې زه باید ووایم چې دا یو نیک اقدام و چې وشو، او مننه کوو دغه ټولو خلکو نه چې د افغانانو درد ته یې وکتل او دوی ته یې د یو نیک زیری پایس باندې دغه د حزب اسلامي سره کومه سوله چې وشوله، نو موږ ورته خوشبینه یو انشاءالله چې سبا مشکلات به مي نور هم خیر دی، ادب هم حلیږي. د ده نوم چې د تور لیست نه ایستل شوی دی، همداسې به انشاءالله دا نور هغه هم کېږي، خو موږ څه ناڅه د دې نه خبر یو چې نور هغه د بندیانو په ارتباط باندې یا د کډوالو په ارتباط باندې کوم نور مشکلات چې و هغه هم تر یو څه حده پورې دوی دپاره انشاءالله هغه شوي دي مشکلات چې حلیږي به. نو د موږ هیله دا ده چې باید د نورو مخالفو خلکو سره هم هغه که ټول افغانان دي باید مخالفت د منځه یوړل شي، ځکه د مخالفت کومه هغه چې د میوه چې ده هغه ټول وخت خارجان اخلي، که هغه هم سیاګان دي او که نور خارجان. نو موږ تاسو په افغانانو په ما باندې کې چې کوم مخالفت دی دا باید زر په زره د منځه ولاړ شي.
نو میمال د کاروان تخلص کوم د قندوز اوسیدون کوي ما، او د کابل د زراعت د پوهنځي محصول. دا خو یو ښه اقدام ده، دا زموږ په د امنیت باندې یو ډېره غټه اغېزه لري. دې نه زه ملاتړ کوم، دا به ښه پایلې دي موږ د افغانستان سولې لپاره. بس دا نور اسلاوال هم د دولت سره یو ځای سي، سوله خو یو مهمه برخه ده چې د افغانستان ټول خلک ورته ضرورت لري. بس سوله زموږ ملک ته راشي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د امریکې واشنگټن ریاست یو وفاقي جج د اوو مسلمان اکثریتي ملکونو په خلکو امریکې ته د راتګ په عارضي بندیز د صدر ډانلډ ټرمپ حکمنامه په موقتي توګه باندې ځنډولې ده. عدالتي امر به په ټول ملک کې عمل کیږي. نور حال د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو زموږ همکاره کلثوم کاکړ وړاندې کوي.
د جمعې په ورځ سیاتل کې د امریکا ډیسټریکټ قاضي جیمز رابرټ په فیصله کې ویلي چې د واشنگټن او منیسوټا ریاستونو د صدر ټرمپ د تیرې اونۍ د حکمنامې په اړه قانوني ګام پورته کړی دی. د امریکا د شمال لویدیز ریاست واشنگټن یو مرکزی جج د وو مسلمان اکثریتي ملکونو په وګړو امریکا ته راتګ په بندیزونو د صدر ډونلډ ټرمپ حکمنامه په موقتی ډول ځنډولې ده. عدالتي امر به په ټول ملک کې عملي کیږي. واشنگټن ریاست د رواني اونۍ په لومړۍ سر کې د حکمنامې په اړوند قانوني ګام پورته کړی او د منیسوټا ریاست یې سمدستي ملاتړ کړی وو. د واشنگټن اټارنی جنرال باب فرګوسن خبریالانو سره خبرو کې ویلي نن آئین سرلوړی سوی. نوموړي ویلي د عدالت فیصله په سمدستي ډول د صدر ټرمپ غیر آئینی او غیر قانوني اگزیکټیو آرډرز ځنډوي. هغه ویلي چې قانون یو طاقتور شی دی، دا د هر چا حساب کوي سي، پکې د امریکا صدر هم شامل دی. د کورنۍ امنیت محکمې ویاند ویلي د اورېدنې لاندې به په مکدمو خبرې نه کول غواړي. د خارجه محکمې یو ویاند ویلي چې محکمې ته د جمعې په ورځ ناوخته د انصاف محکمې د عدالتي پریکړې خبرې ورکړې دي. د خارجه محکمې تر مخه د صدر ټرمپ د حکمنامې په وو ملکونو د سفری بندیز پترس کې شپته زره ویزې رد کړل شوې دي. سپینې ماڼۍ د جمعې په ورځ ناوخته په یو بیان کې ویلي چې د انصاف محکمه به چې څومره زر ممکنه وي د عدالتي امر په ضد به خواست کوي او دا به چیلنج کوي. بیان کې د صدر ټرمپ د انتظامیه حکمنامې دفاع کوي او دې ته مناسبه او د قانون تر مخه ویل شوې ده. صدر ترامپ په وو اکثریتي مسلمان هیوادونو چې پکې عراق، ایران، شام، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن شامل دي، د دغو ملکونو امریکا ته پراتګ بندیز لګولې دي. صدارتي حکمنامې کې د مهاجرینو امریکا ته پراتګ د یو سل شپېته ورځو او د شام زه پراتلونکو باندې د نامعلومو وخت پورې بندیز لګول شوی دی. د عراق، ایران، شام، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن زه پراتګ د نوي ورځو بندیز لګول شوی دی.
وایس اف امریکا ریډیو دی. نن په ټوله نړۍ کې د کینسر یا سرطان مرض پر ضد د آگاهۍ ورځ نمانځل کیږي. په پاکستان بیلابیلو ښارونو کې هم دغه د آگاهۍ ورځ نمانځل شوې ده. د بلوچستان کوټه ښار کې د دې آگاهۍ ورځ په مناسبت سره دستوري شوې دي. یوې غونډې ته وینا کوونکو او ډاکټرانو ویلي دي چې د کینسر د ناروغۍ د علاج لپاره نه هغه شان هسپتالونه او مرکزونه شته او نه په خلکو کې آگاهی شته دی، او د دې له وجې ډېر خلک د علاج د نشتوالي له وجې خپل ژوند له لاسه ورکي. رپورټ په د کوټنا د ډیبر ریډیو خبریال حمید سمسور راکوي.
د کینسر د نړیوالې ورځې د لمانځلو پر مهال باندې د کوټې د بولان میډیکل کالج ډاکټر زاید محمود وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون ته وو تشویش څرګند کړي چې دلته د کینسر ناروغي ورځ تر بله مخ په وړاندې روانه ده.
اس میں سب سے زیادہ کولوریکٹل کارسینوما ہے. کولوریکٹل کارسینوما میں پھر سی ایس او فیگس ہے. اس ٹائم بھی اس وارڈ میں آج بھی خوراک والے نالی کے جو 25 پیشنٹ ہیں. سب سے زیادہ جو افغانستان سے آ رہے خوراک والی نالی کا
تر ټولو زیات د غاړې د نالۍ د وچ غاړې د غټو کینسر ډیر زیات دی چې دا وخت هم دلته زموږ په واټ کې 25 ناروغه پراته دي. د غاړې د کینسر تر ټولو زیات ناروغه له افغانستان څخه دلته راوړل کېږي. ډاکټر زاید محمود وویل چې تیر کال دلته په بلوچستان کې د کینسر د ناروغو 3500 وه، شش کال دغه شمیره 4000 ته رسیدلې ده. ډاکټر زاید محمود وویل چې د کینسر د ناروغۍ د خورېدو تر ټولو لوی مهم په خلکو کې د پوهنې کمی ده.
چھاتی کا کینسر ہے، ہماری مائیں بہنیں جو ان کو یہ معلوم بھی نہیں ہے کہ چھاتی میں دانہ آ گیا، ہم نے کس کو چیک اپ کروانا ہے. وہ قبائلیت کی وجہ سے اپنا اسے چھپائی جاتی ہے، چھپا دیتی ہے کہ مرض آخر میں ایک وقت میں اس طرح آتا ہے کہ سٹیج فور میں آ جاتی ہے.
زمرد د مندو خوندو په خپل تیانو کې کله دانه یا غونډوري پیدا شي، دوی به وچاته ورشکار کوي. دوی د قبایلی نظام د شرم لسو بزخه دغه ناروغي پټوي چې بیا کله د کینسر دغه ناروغي وڅلرم پړاو یعنی واخري ته ورسېږي، بیا د دې علاج نسی کېدل. دوی هسپتال ته بیا ورسته راوړي. د کینسر د ناروغي د تر ټولو لوی مهم سبب ورزش نه کول، میوه نه خوړل، د ډبې والا جوسان، سګریټ، پان، نسوار، ګټکا، چالیا او په بازار کې په تیلو کې تیل سوي شیان، پکوړې، پاپړ، سموسې او دغه ډول په غټلانو کې په ناوړه چینکو او دیګونو کې پخ سوي شیان چې صفایي نه کوي دا شان مخوري. ډاکټر زاید محمود وویل چې د سکول ماشومان دي هم په سکول کې آیس کریم، د ډبې جوس او نور خوراکي شیان دي نه اخلي. ډاکټر زاید محمود وویل چې په بلوچستان کې د کینسر لپاره یوازې د 14 بسترو وارد موجود دی. په دې ترس کې دلته په کوټه کې د مدني ټولنې له لوري د مطبوعات کلب مخې ته احتجاج هم وکړی.
کینسر تو می مار سکتا ہے،
کون ہے ہمیں بچا سکتا ہے،
ہمیں کیا چاہیے،
کینسر اسپتال چاہیے.
ازمان اسماعیل اسماعیل دا آن لائن رضاکارانہ طور پر گروپ دی فیس بک باندې کوئٹہ آن لائن اور بلوچستان آن لائن پنوں اور مجھ مختلف ڈسٹرکٹ کی رضاکارانہ طور باندھی اویئرنیس پروگرام کو اور دغم احتجاج کو چمش تدیگی اور کینسر ہاسپٹل اٹھولی مجھلا ڈیلی میسیج سازی خاران سا واشوک مسخیل جوب ہر جیسا افغانستان سے راضی اور مختلف ڈسٹرکو سے راضی غریب کینسر کی مبتلا دی اور آگے علاج نہیں سیکھا والے غریبان دی لیکن مجھ دنی رسائی نستا چھ مجھ کراچی پوری راٹسو یا لاہور تاغو راوستو ولی صرف آستوان کے مسئلہ نہ دا التا رہائش التا کھانا پینا آگے بس سوب گولی پورا سوبے ضرورت ہے زخو جاگا ویم چھو خدا لپارا چھے خلال زکات را کوئیس زکات سرا
آئی لیول بانی مطلب کمپنیاں دی دا گر دا ٹوٹل کینسر جیلی دوائی نی خرسی جدلی او دا دی خلاف فوری ایکشن واقعی
دا روختیا دا چنگی مایرین وویل شکم چوک پا کینسر باندی اختاوی نو پلمړو کې چې دای ډاکټر ته ورشي د دې علاج کېدلی شي کچیری په دې کې زند راشي بیا علاج کول ډیر ګران دی حمید سمسور وایس اف امریکا دی ریډیو ټلویزیون کوټه
د میرمنو غږ
تعلیم حاصل کما یما مقصد دالي چې د انسانانو خدمت وکما
ملاله یوسفزای د علم رڼا غواړي
ډیری نورې خزي او جنکه هم علم روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي
د پښتنو په سیمه کې ډېرې ښځې په دغه ارمان مړې یا سرګردانه ګرځي
د حق ګټلو او د ظلم تیرې لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د میرمنو غږ پروګرام اوریدل مه هیروي
د هر زیارت پر ورځ د شپې نه هونه د لسو بجو پورې
قربانا وګما جالوان
در وایس اف امریکا ډیو ریډیو دے د پاکستان بیلابیلو برخو کې د بارانونو لړۍ روانه ده د بلوچستان شمالي سیمې د دغه بارانونو ترڅنګ د سختو واورو لاندې دي او د خلکو مشکلات هم ورسره زیات شوي دي رپورت پې د چمن نه د ریډیو خبريال نعمت الله سرحدی راکوي
کڅه هم د کوټي او چمن تر مابین د درکوژک کوم لوی لار رسیده هغه بند کړل سوی ده د لوی ټرافیک د پار کښنی ټرافیک سکم دی هغه یوازې سکم مرشانو زنجیرونه لګولې وي هغه زنجیرونه لګیدل مرشان سدي چارواکي پرېږدي خو په دغه لار باندې لیدل کیږي کوم لوی چارواکي سدي هغه یخې ختمولو د پار سدي مالګ پر دغه لار باندې غورځوي دغه یخې ویلې کی خو دغه وخت د دغه واورې بعد دغه سیمه د ډیر زیات یخ راغلی ده مکه موسمیات دی دا وای دغه وخت مینس شپشت دغه سیمه سنتیګریډ رسیدلی دي دغه ډیر زیات یخ دی د فروری په میاشت کې ستور اسلا ووزی او دومره زیات یخ د اول زل دی دغه سیمه دغه یخ لاندې راغلی ده خو زما سره دغه وخت د سیمه یو قبایلی مشر موجود دی د سبب پښتنې وکړو دی به مشته وای دغه یخ ستوم دی هغه په څومره مده بعد پر دغه سیمه باندې راغلی دي
تقریبا 15 شکاله کې دروازه داس یخ نو راغلی داس واور نو راغلی مش غنم کرل بیا ورځ کیج از مژه تور سلاوه وته دغه بعد وس یخ جوړ سو لار ګرد بند دي مزکه خیس از مژه غنم کنه پمزه کی چا کرل یغه دغه د پاته سو او مژ نور دغه غنم وخت کرل وخت واغه پر شا پاته سو دروز پر دونی واره دونی دغه نه د سیف د شل پنځه شکار دونی یخ نه دغه د سلیه سبا نو مژ لار دی خل دګر د بند دي نو دا یخ دی دغه سر مر سډیر مشکلات پیر شو دا واره وس ورسته د سلیه سبا نو ډیر یخ مزکه خی د غار یخ دی لار بند دي د کلو د علاقو ګرد لار بند دي
بالکل دغه سکم د یخ کچه د پر دغه سیم باندې سکم راغلی دغه د تیر 15 کال بعد پر دغه سیمه باندې راغلی ده دلته کوم د خوشکاوي غنم بکرل کېدل هغه ته ډیر سخت زیان رسوي دغه یخ او خلک سپ کوم نوی غنم بکرل هغه وخت او ځنمنۍ کوي یعنی دغه واور او برانون سکم دغه وخت پر دغه سیمه باندې شروع دي سیو طرف ته د اټکل کیږي پر روانو سیزن باندې به ډیر شاغه زو کی خو بل طرف د تور سله بعد دغه وسته یخ کوم کچې سده هغه به هند اوایز دغه به اغیزمن کی نعمت الله سرحدی وایس اف امریکا دیو ریډیو چمن
د دې اونۍ سرلسندرې کومېدي
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ډیوا ټاپ 10 ته خپل نظر ولېږئ
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا
د ټوئیټر پته ده وی او ای ډیوا
ایمیل دی
ډیوا ریډیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام
او ټلیفون دی
001-202-205-003
او ویډیو ټلیفون دی
0800-999-0
ټاپ 10 د هر خالی پرواز د پاکستان په وخت د نه هونه تر لسو بجو پوری اوریدای شي
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. په پاکستان کې د بجلی د نشټوالي له کبله خلک اوس نورو لارو باندې خبر کوي. په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د بجلی د لوډ شیډنګ له وجې اوس خلک چې وسې کېږي نو په کورونو کې د شمسی توانایي بیټرۍ لګوي، کم ته چې سولر پینلز یا شمسی پینل هم ویل کېږي. په خیبر ایجنسی کې هم دغه کاروبار اوس ډیر زیات شوی دی او خلک د شمسی پینلو په اخستو باندې مجبور شوي دي. رپورټ پې د دغه ځای نه د ریډیو خبریال ابراهیم شنواری راکوي.
د نورو قبایلی سیمو په څیر په خیبر ایجنسی کې هم د بجلی اوږدو ساعتونو لوډ شیډنګ له وجې اوس زیاتره ځایي اوسیدونکو په خپلو کورونو او تجارتي مرکزونو کې د سولر پینلو یا شمسی شیشو نه ترلاسه کیدونکي بجلی بندوبست کړی، د کومې له وجې چې د دوی په کورونو او کار ځایونو کې د پخوانه استعمال لاندې د وابډې په بجلی چلیدونکي قریبا واړه د بجلی سامانونه چې پکې بلبونه د چت او ځمکې پکې استریګانې د اوبو ګرمولو راډونه فریجونه ډیفریزرې ایرکنډیشنرې او واشنګ مشینې د متبادله سولر په بجلی د استعمال قابل نه دی پاتې شوی، د کومې له وجې چې اوس دغلته زیاتره د چین جوړ شوی په سولر بجلی چلودونکي د بجلی مصنوعات په استعمال او غوښتنه کې اضافه راغلی او ځایي اوسیدونکي د وابډې 220 یا 220 ولټ بجلی مصنوعاتو په ځای د 1200 یا 12 ولټ د بجلی بلبونه په کې د اوبو ګرمولو راډونه استریګانې او حتی د جامو وینځلو ماشینونه هم استعمالوي. په خپل کاروبار کې د دغه بدلون په حقله د رنی کوتل بازار د بجلی سامانونو یو دکاندار فیض الله ډیو رادیو ته دغه معلومات
ورکړو. بجلی کاروبار مکمل ختم شوی دی او هغه چې کوم دی سولر مانګ او دا زیات شوی دی. سولر سره کوم ایټمی دی، بلف یا دی، پکایا دی او سولر پینل دی، دغه مانګ ډیر زیات شوی دی. اوس په ژمي کې بلف رڼا هغه ضرورت دی نو دا ډیر زیات استعمال دی بلف دی او پینل. ها بیټری ضرورت زیات دی، پاکی ضرورت دی او پینل خاص لازمی دی او بلفونو تارونو د خرچ ور سره مانګ زیات شوی دی.
د یو بل دکاندار الیاس شینواری په وینا په لوډ شیډنګ کې اضافه لوجه اوس دغلته د وابډې په بجلی چلیدونکو ایر کنډیشنرو او د کورونو ګرم ساتلو هیټرو استعمال بیخي ختم شوی. البته نور د ضروری استعمال شیانو متبادل اوس په ځایي مارکیټ کې ترلاسه کیدی شي. د بجلی سامانونو تاجرانو په وینا په سولر بجلی چلیدونکو 12 ولټ چینایي مصنوعاتو په استعمال کې د اضافه سره د پاکستانی مصنوعاتو کوم چې په 220 یعنی 220 ولټ بجلی چلولای شو استعمال تر ډیره حد کم شوی، د کومې لوجه چې ځایي د بجلی سامانونو صنعت ته هم مالی زیان رسیدلی. دغه تاجرانو زیاته کړه چې تیر کال د جون میاشتې نه پس پاکستان له خوا په افغانانو د سفری بندیزونو له وجې د دوی د سولر بجلی مصنوعاتو کاروبار تر ډیر حد متاثره شوی او د دوی په وینا د دغه بندیزونو لګول نه وړاندې به قریبا تر 80% دغه شیان د افغانستان بیلابیلو ښارونو ته وړی شول، خو د تورخم په پوله لګول شو سفری بندیزونو له وجې په دغه کاروبار کې تر ډیر حد کمی راغلی او اوس فقط ځایي اوسیدونکي د دغه قسمه ضروري د استعمال شیانو غوښتنه کوي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
د پښتنو په کور کلی خار او خاورا سر روان دي. وایس اف امریکا ډیو رادیو یې جواب درکوي. وګ ورته ونیسئ هر ماخام د شپګونا د شپې 12 او هر سهار شپګونا تر سهار 9 بجو پورې.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دې هم په دې باندې زمونږ د یوې ګنټې د خبرونو دا پروګرام سرته رسیږي. لږو شیبو کې به تاسو ته مونږ یو ځل بیا د 15 منټو پورې د سیمې او د نړۍ خبرونه وړاندې کوو او د هغې وروسته به تاسو د بل ډیو ریډیو پروګرام د سر له سندرې اورئ. زمونږ د همکارانو نه محمد او وکیل خان سره زمونږ پروډیوسر وو شعبزاده او انجینیر وو وایچک، ټیکنیکل سایټ ته زمونږ سره مرسته کولې. مونږ سره اوسئ.